د سهار لس بجې د ازادي راډیو بلې او ساته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته بیل سوي ده. السلام علیکم. د راډیو مجلې ترڅنګ په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. چارواکي وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان ژورنالیستانو قاتلان نیولې دي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د کورونی چارو وزارت وی امنیتی ځواکونو د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دای یو قاتل نیولې دی. د ژورنالیستانو نړیوال اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبريالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند وی امنیتی ځواکونو د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دای قاتل نیولې. طارق قریان وی چې نیول سوي کس چې د اورزګان د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکی دی پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
مونږ تر سره نو وروسته هغه ټول ویډیوي اعترافات خپل خلکو سره او رسنیو سره به شریکو چې ټول خلک د قاتلین وپیژني.
الیاس دای میاشت مخکې پلشکرګای کی په یو 14 کې وژل سو. دایشیا د اسلامي دولت سختري ډلې په ننګرهار کې د خبريالي او د شوزو د حقونو د فعالې ملالې میوند د وژلو مسولیت پر غاړه واخیست. د انعکاس رادیو ټلویزیون ویان د ملالې میوند پرون سهار لخ خپل موټر چلون کې سره یو ځای وژل سو. د دې له وژل کېدو سره پرون مل دی کال کې په افغانستان کې د وژل سویو ژورنالستانو شمیر لاسو ته ورسید. تفصیل وروسته. د ژورنالیستانو نړیوال اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبريالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اتحادیې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی په ننګرهار کې د افغان ژورنالیستې او ویاندې ملالې میوند وژنه په کلکو ټوکو غندلې او ویلي دي چې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په نړۍ کې د خبريالانو د وژنو په اړه په خپل تازه راپور کې څرګنده کړې چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ یو له لسو تر ټولو خطرناکو هیوادونو دی. په دې راپور کې ویل سوي چې په تیرو دیرشو کلونو کې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل سوي دي. په راپور کې دغه راز راغلی چې په روان 2020 میلادي کال کې افغانستان د خبريالانو لپاره دریم تر ټولو خطرناک هیواد دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو ور بیا وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ایز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان نوی سفیر نجیب الله علی خیل سره په کتنه کې وکړه. قریشی پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې سوله ایز او باثبات افغانستان به د سیمې له اتصال او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. په همدې حال کې شغلی علی خیل پر خپل ټویټر باندې ښیلی چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر پورته شویو ګامونو او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړي. د افغانستان د دری ژبې پیژندل سوي لیکوال او شاعر رهنورد زریاب د ورپېښې ناروغۍ له کبله سا ورکړه. ګڼو لیکوالو د و اویا کلن رهنورد زریاب مړینې تایید کړې ده او دای د افغانستان د ادبیاتو لپاره یو ضایعه بللې ده. ښاغلی زریاب له څه مودې راهیسې ناروغ و. آیرلینډ وایي د افغانستان په وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. په پام کې ده چې افغانستان او آیرلینډ د کرکټ د نړیوال شورا د نړیوال سوپر لیګ جام لپاره درې مسابقې وکړي. تر اوسه د دواړو لوبډلو ترمنځ د مسابقو ځای او نیټې نه دي ټاکل سوي. آیرلینډ دغه راز د متحده عرب اماراتو په وړاندې هم د خپل ټیم نمونه اعلان کړل. آیرلینډ په روان 2020 میلادي کال کې د کورونا وبا له خپرېدو سره سره توانېدلې چې دولس نړیوالې مسابقې وکړي. دغه ټیم د سش کال په اګست کې انګلند ته ماتې ورکړه. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړیو پرون پنجشنبه د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په دغو مقرراتو کې دا هم شامل دي که سرغړوونکي په یو ساعت کې هغه مطالب چې محتوای تروریستي بڼه لري لري نه کړي لویه جریمه به ورکوي. د اروپایي کمیسیون مرستیال رئیس مارګراتیس شینس وروسته له دې چې د پارلمان غړیو وړاندیز سوې مقرره نهایي او تصویب کړه وویل د نن ورځې موافقه په راتلونکي کې د حملو له مخنیوي سره د مرستې لپاره یو مهم ګام دی. د همداراز زیاته کړه چې د پاریس له بریدونو وروسته په اروپا کې امنیت د اروپایي اتحادیې د اجنډا سرته راوستل سوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مشر په روم کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې په مقر کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړله. ډیوډ بیسلی پرون د دې جایزې ترلاسه کولو په مناسبت په آنلاین مراسمو کې وویل، ګڼو وسلولو شخړو، اقلیمي بدلون، د یوې سیاسي او پوځي وسیلې په توګه د لوږې کارولو او نړیوالې روغتیایي اوبه شاوخوا 28 میلیونه وګړي د لوږې خواته ټېل وهلې دي. د نوبل نارویجی کمیټې د خوړو نړیوال پروګرام ته د سولې جایزه د دې ادارې د هغو هڅو له کبله ورکړه چې د ادارې په شخړو کې لوږې د وسلې په توګه د کارونې د مخنیوي لپاره کړې دي. د ټولبند او محدودیتونو له کبله د تیر کال په نسبت په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه 1% کمه شوې ده. د کاربن نړیوالې پروژې د راپور له مخې چې نن خپور سو، سږ کال به نړۍ هوا ته 23 میلیارد میتریک ټونه مضر ګازونه خپره کړي. په دغه راپور کې ساینس پوهانو ویلي چې په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو د کمیدو یو علت دا دی چې ګڼ کسان د کورونا اوبه له کبله په کورونو کې پاتې وو، په موټرو او الوتکو کې سفرونه لږ کول. د راپور له مخې په امریکا کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه 12%، په اروپایي ټولنې کې 11%، او په چین کې 1.5% کمه شوې ده. د خبرونې د سر موضوع راخلو، افغان چارواکي وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبریالانو قاتلان نیولې دي. د ننګرهار ولی د ملالی میوان او د کورونی چارو وزارت ویان بیا د محمد الیاس دایی د قاتلانو د نیول کېدو خبر ورکړ. په څه کم یوه میاشت کې د دریو افغان ژورنالیستانو وژل کېدو د رسنیو او ژورنالیستانو د ژوند په اړه اندېښنې زیاتې کړې. اسمت څاروان تفصیل لري.
افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو الیاس دایی او ملالی میوان قاتلان نیولې دي. په جلال آباد کې د ملالی میوند د وژل کېدو 2 ساعته وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وویل چې د انعکاس رادیو تلویزیون د خبریال قاتلان نیولې دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د دغه خبر د تایید ترڅنګ وویل چې د آزادي رادیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې د لاس لرلو په تور یو تن نیولی دی. دایی یوه میاشت وړاندې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ننګرهار والي ښاغلی امرخیل آزادي راډیو ته وویل د ملالی میوند د قتل په تړاو 2 تنه نیول شوي دي. امرخیل زیاته کړه دا کسان د ملي امنیت له لورې نیول شوي او پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
دوه نفر مو ونیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل و. په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم دی هغه څیرو په پال اخلو چې د پردې شاته د دې برنامه یا د دې ترور تر شا ولاړو هغه به هم نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
په همدې حال کې د کورونی چارو وزارت ویندوی طارق آریان هم تایید کړ چې د ملالی میوند قاتلان تیر ماشام د جلال آباد شار په دریمه ناحیه کې ونیول شول. د آریان په وینا له نیول شویو کسانو څخه پوښتنی ګرویشنې روانې دي او د اقرار ویډیو به خپره شي. پر ملالی میوند برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې یو طالب چې په هلمند کې د آزادي راډیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې مستقیم لاس درلود نیول شوی او پر خپل جنایت اعتراف کړی دی.
د الیاس دایی قاتل ونیول سو او په خپل اعترافات کې ویلي چې دی د طالبانو د یو شبکې چې چریکي فعالیتونه ترسره کوي غړیتوب لري. مونږ خپل څیړنې دوام ورکوو تر څو نور هغه کسان چې په دغه شبکې کې شامل دي هم ونیول شي.
تر دې وړاندې هم چارواکو د الیاس دایی د یوه قاتل د نیول کېدو ادعا کړې وه، خو څرګنده نه ده چې دا کس چې ښاغلی آریان یې یادونه کوي هماغه تورن دی او که بل څوک. همداراز د ولسمشر غني یوه ویندوی د واخان مینپال 2 ورځې وړاندې ویلي وو هغه شبکه چې د الیاس دایی په قتل کې لاس درلود پیژندل شوې او غړي به یې ژر ونیول شي. د ملالی میوند له وژل کېدو سره په روان کال کې په افغانستان کې د وژل شویو خبریالانو شمیر 10 تنو ته ورسېد. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو پر اساس له 2002 څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې 3 نوي ژورنالیستان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له 2 تر ټولو خطرناکو هیوادونو ځنی دی. د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس شیرشاه همدرد وایي ملاله میوان یوازې د رادیو تلویزیون خبریال او ویانده ده، بلکې یو مدني فعال هم و چې تل به یې د ښځو د حقونو دفاع کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د خوست ځینې قومي مخور مدني فعالان او رون اندي وایي چې د حکومت او ولس ترمنځ د واټن د خلکو د نهیلیو او رواني جګړې اصلي لامل په دې هیواد کې اداري فساد دی. دوی پرون په دې اړه یوه غونډه کړې وه. نجیب الله خیل تفصیل لري.
په خوست کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې چې مدني فعالانو قومي مخورو رون اندو او ښځو برخه اخیستې وه، ویناوال وویل په فساد او جګړه کې د بې وړې ډلې ګټې خوندي کیږي خو زیان، ملامتي او بربادي ټول افغان ولس غمي. د امید مؤسسه چې دا غونډه یې رابللې وه، ولایتي مسؤولی نعمت الله کریمی وویل له دې ناستې موخه دا ده چې په دې موقع مشران او مسؤلین ولس سره ژمنه کوي چې نه به فساد کوي او نه به نورو ته د فساد اجازه ورکوي.
عام ولس، مشران، ځوانان، مدني فعالان، رسنۍ د لارې، د مایک د لارې په دولتي چارواکو باندې غږ وکړي ترڅو نور خپله هم فساد ونه کړي او نور خلک هم فساد ته پرېږ نه دي. همدا قسم ولایتي اداره او یا په عموم کې مشران هم دغه ژمنه له ولس سره وکړي ترڅو نور نخپل فساد کوي او نه نور بل څوک فساد ته پرېږدي.
د باک ولسوالۍ یو قومي مشر رحیم ګل بابا کرخیل وایي په ډیرو ادارو کې له فساد پرته کار نه کیږي.
دری فساد اوج ته رسیدله، د خلک ډیر په عذاب شوي دي. کوم کار چې کیږي هغه په یا په افغانۍ وي یا په ډالر وي، بغیر د دې نه د سړي کار نه کیږي. اوس حکومت نه په کلکه دا غوښتنه ده چې نور د اداري فساد لمنه ټوله کړي. دا ولسونه د دې تر شا ولاړ دي خو که حکومت وغوړي.
د محمد زمان نظری په نوم د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو مامور هم وایي افغان حکومت تر اوسه د اداري فساد د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
د هیواد په ټولو اداراتو کې اداري فساد شتون لري خو متاسفانه تر دې دمه اداري فساد د مخنیوي په اړه داسې کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي. د ولس قناعت تر اوسه نه ده حاصل شوی په دې برخه کې.
قومي مشر رسول محمد خان تړي هم غونډې ته په خبرو کې وویل چې د ویرانی ادارې د رامنځته کېدو په صورت کې به خلک د هغو په مقابل کې ودرېږي چې ورانکاري عملونه کوي.
که دا اداره د هدایت مد د ولس حاصل کړي، چېره اداره زموږ ډېره پاکه او عادله اداره ده، ولس ولې بل چېرې لاړ شي، ولې پسې لاس نه غږي. هغه څوک چې د دولت په ضد کار کوي هغه به په کلي کې هغې په مقابل کې ودرېږي. اوس خو ورته وایي چې ورته نه وینې شور روان دی، څه کوي؟ دغه سره د ادارې سره څه شي کومک زه وکړم.
بلخوا خوست والی تورن جنرال محمد کټوازی په خپلو خبرو کې ومنله چې اداري فساد زموږ د وجود هر برخه ته داخل شوی دی.
که چیرته فساد نه وي، حق په اقدار ورسېږي، جنگ خپله ختم ده. هغه څوک چې جنگي ډله ده، جنگ کې فساد کوي، هغه خپل اسمان ته رسېدلی ده. هغه د موته افغان کې نه ده، نه په خپله فساد کوو نه بل څه اجازه ورکوو. فسادګر چې دلته په خوست کې زور سره جنګېږي، په دغه سر څوک لمه سره یوځای ده، هغه د ما ورور ده، هغه ځوان ده، هغه وطن پرست.
کلیبی خود خصوصی دون که پده هیواد که ده دیره یستون زبنیادی لامل اداری فساد بودی، خطرسنگ نور و ملی و نریوال و بنسطونو هم پده هیواد که ده فساد سرد مبارزه پر سرنگوالی نیوکی کردی. سیگار هم امریکایی مسئولینو تا پی یولیخ که پا افغانستان که ده فساد پر اولاند مبارزه للاسترارن و دکه نده بللی او ویلی دی چه ده مبارزه تر دیره ده کاغازونو پر مخ او پر وندو ور طوله ده.
وز به احمد شیبر را توی چی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو خبرونه کې د افغانستان په اړه کومي مقاله او تبصری راغلي دي.
د لویدیځ یو شمیر چاپی خبرونو د خبريالي ملال میوند په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د انعکاس رادیو او تلویزیون خبريالي ملال میوند پرون سهار په جلال آباد ښار کې خپل موټر چلوونکي سره هغه وخت وشل شو چې په موټر کې کار ته روانه و او وسله والو ډزې پرې وکړي. ګارډین ورسپانې د ملال میوند په اړه لیکلي دي چې د خبريالي او د ښځو د حقونو د دې مدافع د وژلو پیشه دا تاییدوي چې په افغانستان کې د خبريالانو پر ضد تشدد په زیاتېدو دی. د ورسپاڼې په باور له دې پیښې سره روان کال په افغانستان کې د وژل شویو خبريالانو او د رسنیو د کارکوونکو شمیر لسو ته ورسېد. د ګارډین په باور 15 کاله مخکې وسلوالو د ملال میوند مور چې هغه هم یو فعاله وه ووژله. ملال میوند د فبروري په میاشت کې ازادي راډیو ته په یو مرکه کې ویلي وو چې په ټولنه کې له سولې پرته ژوند نشي کېدای. ګارډین لیکي تیره میاشت ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې ووژل شو او همداراز د ټولو تلویزیون پخوانی خبریال یما سیاوش په کابل کې د بې چاودنې قرباني شو. ګارډین وړاندې څرګندوي افغان حکومت اروپایي ټولنه د جرمني سفارت او په کابل کې د بریتانیا سفیر پر خبریالانو او فعالانو بریدونه غندلي دي. د جرمني سفارت ویلی دی چې د بشر د حقونو نړیواله ورځ په افغانستان کې د یوې خبریالې له وژلو سره پیل شوه او یو نامه ابریډ ټکان ورکوونکی بللی دی. ګارډین لیکي نړیوالو مرستندویانو او حکومتونو اندېښنه څرګنده کړې ده که طالبان راتلونکی کال د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره بیا په یو ډول واک ته ورسیږي، په تیرو نږدې دوو لسیزو کې به د ښځو د حقونو په برخه کې د شویو پرمختګونو مخه ونیول شي. بلې خپرونې میل آنلاین لیکلی دی چې ملاله میوند 24 کلنه وه چې له خپل موټر چلوونکي محمد طاهر سره هغه وخت ووژل شوه چې کار ته روانه وه. خپرونه لیکي چې ملاله میوند په ښکاره دا خبره کوله چې ښځې خبریالانې په افغان ټولنه کې تر ډیرو فشارونو لاندې کار کوي. انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي ملاله میوند د دې ترڅنګ چې د تلویزیون او راډیو د خپرونو وړاندې کوونکې وه، یوه فعاله وه چې د افغان ښځو او ماشومانو د حقونو څخه یې دفاع کوله. ورځپاڼه پرته له دې چې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس تایی نوم واخلي، وړاندې لیکي د یوې میاشتې په موده کې دوه افغان خبریالان ووژل شول. انډیپینډنټ بیا د بې پولي خبریالانو د ټولنې په وینا لیکي چې افغانستان د خبریالانو لپاره یو تر ټولو خونړی هیواد دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې دا غنمو یو ځل بیا په یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. په پیل کې د خال پاړه راپور لرو.
خال فقیر مخل زیارت دی تانه را یروز دی جانده و لار دینه.
پا هنر جاج که ده هواد رسپانی او یا کلن مزل او ده مدباتو ده قوانینو جاج خلو.
نو پاویان کلونه که کلا ده اونیزی پشکل بانده، کلا ده رسپانی پشکل بانده.
پا فنکار برخی که لیکوال او شاعر سید جیلانی جلان سر خبری کهو.
اغه شیرونه چې ما لدریم کتاب نه لدوهم کتاب نه ساتلی و د دریم کتاب دی پاره نه
پزر پانه کی به لنډه کیسه رویا واوري.
د زوی پسر یې لاس تیر کړ او وی ویل په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره.
او په ورېښمین خیال کې به د نقیب احمد اتل په غږ د هغه نظم واوري.
اسرافیلا ورشو یا الله ته دا ګلم دی او خام راوړ تا ته خام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
چې د درد غوندې سړی در نه باغی شو، ای بی درد زمانی قصور د چا دی. تیرونی د وتلی شاعر پروفیسر رحمت الله درد د مړینې دریم تلینو. درد د پښتني سماج انځورګر شاعر او لیکوالو. هغه د شعر په ژبه د ټولنې ناخوالی او کړاوونه بیان کړي وو. مینه استایلی وا او پښتنو ته شعر بیان کړو. درد د شاعر کړ زمانی ته دی ورو پیژند. لاله تا ته چې دعا نه کوي څه به کوي. موږ د ازادي رادیو مجلې دا غنه د اروخات درد روح ته ډالې کو او خبرونه پیلو. ل کلونو کلونو را پدې خوا خزي د خپل خایست لپاره ډول ډول سنگارونه کوي. پی کی پریک دی سترګي توروي او خالق دی. زموږ همکاري فرشتي مرسل د خال په ارزښت او فلکلوریک دود راپور برابر کړي.
په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او جنوبا په تندي زنه او شوندو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې به غوناري نه وو چې درد به لیدلی وو. خپل مینې ته به نه و رسیدلی نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بی کوو. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولی وو کورنۍ به یې له ډیر خیال نه خال ورته کېښوده. خال په ولسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیده چې په جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزني د داسې تر کندهاره یا لوی کندهاره دیخوا پکتیا خوست په دغو سیمو کې به ډېر و ننګرهار کې به معمولا نو یا مرکزي سیمو کې خو په هغو سیمو کې به زښته ډېر وه. دغه خالونه به یا په زنه وهل یا به تندي وهل او خالونه به په لاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي، د نارینه و لخوا څخه ستایل شوي دي. نو په ولسي ادب کې چې تاسو وګورئ لخال څخه تقریبا مالا مال ده خالونه واره شنه خالونه به زن خاله نو کاری بده کومه په دې اساس د زن خالونه ډیر ستایل شوی دی خال په پلاو کلورانی دی تا په کې جوړ کړ د غاخونو پر هارونه خال دی روز و منز که کیه خود لکه پاچا چه پاس پا تخت حکم کبینه خال دی روز و پا منز ای خد او زما پا نامراد را گیده او رو لگاوانه او خال دی دربین مخلی که خده پا که کاری گی لره لره وطنونه او خال دی فقیر مخلی زیارت دی خال دی فقیر مخلی زیارت دی تانه را یه روز دی جنره و لار دینه او خال دی واه خبر ده نکرم یه دول گیده ده ده او شقل خواه بلی معشوقه ده خال دی واه خبر ده نکرم ناغه براکل ده سرکو و شون و سرونه بدی اساس پا خواه وقت که ده خالونو ارزخت زمانگل تاسو پولیسی عدب که بیا پا تیره پا شیر و شاعره که او بیا پلنده یو که خرار دیر کارا شوه ده
خالونه درې ډول دي شنه خالونه چې درې ستنې یو ځای کیږي په تندی زنه یا هم شوندو شنه کباله او لکس کارګدي بیا پستنو دومره غزای ټوکی چې وینه ورنراشي بل ډول په ما خبر خدای خالونه دي او دریم مصنوعي خالونه چې د رنګ په واسطه د لاند وخت لپاره کې خودل کیږي دریا بیا کلان احمد جان چې شنه خالونه خوښ دي پاره وي
خداغه بعضی خزی مثلا بعضی جنو که با وحل پخوانه چا با تیل چیناری خالده و چا با ویل دست ده این از با شاخونه وار کرد اقا با کبالا سوزه ریشکا چی روش که والا اقا با بس وزا بلا دیمقی با پدا بوچلی موچلی و تکی که دستن سر با والا چا اقا مینی سیا این و اقا با سر سوزه با گرده سو اقا با تکش نو او تشتین خال بس
اقا کسان چینجونو او میرمنو تخالو نگدی اکثر د ډیر عمر مرمنی وی زکه خو په سیمه کې مشهوره او خپل کار کې با تجربه وی د پغمان اوسیدونکو مریم وایي چې کله به د نورو مرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډیر به خوښیدل یو ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالی ترور ته ورغله په تندی خالونه کې خودل خو اوس ډیر پښیمانه ده
په ماشوم ته کې زړه ډیر وړه ما کلمه چې کوڅه کې خپل انزول سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو زمونږ الته گاونډي کې یو مېرمن هغه به هر چا ته خالونه وهل ټول سره یو ځای شو ورغله چې راځي په خاله باندې خالونه کېږي مشهور په شین خالای خاله باندې ورغله هغه خاله موږ ته د خالونه وهل ډیر درد درلود په هغه وخت کې کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدل ما نورې کورنۍ ډیر روانه په وسه شو په کار شو نه د خالونه د ولک تندې باندې وهل دي خو چون ماشوم ته و نه پوهه دلما نه پوهیوا اما غوړز نه چې کورنۍ مور را باندې په خار شو تر دې ورځې پورې پښیمانی را سره ده زړه کې مو چول مې دخل و خو شری خند باندې منو لری کېږي نه اندغه خطر زړی رښتا نه کړم ګورم تر څو د خپل خاورې خپل ځان دی باندې ونه ګورم
پاد تورا خو نشین خاله نتمالو ماشین خاله نتمالو
تیرونی هیواد ورسپانه او یا کله نشوه دا او یو کلونو په دغه اوګد مزل کې هیواد ورسپانه لبی لا بیلو بدلونونو سره مخ شوې ده د هنر جاج پون نه نهي برخه کې لمړی د هیواد ورسپانه لمسول زلمی شهباز سره د هیواد ورسپانه په او یا کلن مزل غږیدلیو او ورپسې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لم رستيال پوهاند رسول باوري سره د رسنیو پاړه مرکل لرو
هنر جاج
هیواد ورسپانه په یو زر درې سوه اتویشت کال کې سمبولې په دولسمه کار پیل وکړ هغه وخت د پښتنو او بلوڅو پیوستون او ورځ وه پغمان کې ولمانځل شوه نو پریکړه وشوه د پغمان جرګې چې د دغو خلکو د پیوستون لپاره خلکو ته د ذهنیت ورکولو لپاره ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورسپانه باید د راډیو افغانستان د خپرونو تر څنګ وي کله چې هیواد ورسپانه ایجاد شوله په لر او بر کې تود هرکلی وشو زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه په پېښور کې هم هیواد وه فکر کوم چې هغه به د هیواد ورسپانې څانګې وي نو په اویایم کلونو کې کله د اونیزې په شکل باندې کله د ورسپانې په شکل باندې خو د ماش په یاد د طالبانو امارت په وخت کې په اونۍ کې دوه ځله خپرېدله دوشنبه او چهارشنبه د موقت ادارې له ایجاد نه وروسته تر ننه پورې هیواد ورسپانه په منظمه توګه په ټولو رسمي ورځو کې د ورسپانې په شکل باندې خپرېږي.
کراس دې ته چې د هیواد په ورسپانې کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورسپانې کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شوي خپرېدل او د دې لپاره خپرونې کېدلې. له همدې امله لاره بار د دغه ورسپانې ته وتار کړی وکه، ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. اوس هم کلکسیونونه تاسو لیدلی شئ په علوم اکاډمۍ کې دي، دلته دي. دغه ټول مطالب د لوی افغانستان د ازادۍ ترلاسه کولو لپاره وو. مثلا د پښتونستان مسله ډیره مطرح وه هغه وخت، د پښتونخوا مسله ډیره مطرح وه چې آزاد شي، بیرته ډیورنډ کرښه له منځه یوړل شي او لوی افغانستان ایجاد شي. د دغه لپاره هیواد ورځپاڼې ځانګړې خپرونې کولې. خو وروسته کله چې سردار داود خان باندې کودتا کېږي، کمونیستي رژیم منځته راځي، هیواد ورځپاڼه دولتي کېږي.
که درته وایي چې هیواد ورځپاڼې کوم وخت کې ډیر زیات پرمختګ وکړ؟
هیواد ورځپاڼې د شهید سردار داود خان په وخت کې ډیر پرمختګ وکړ، ځکه چې هغه غوښتونکی و چې بلوچستان آزاد شي، پښتونخوا آزاد شي. په دغه بخش کې یوه شخړه هم درلوده، تاریخي شخړه یادېږي د پاکستان سره. نو دغو په وخت کې هیواد ورځپاڼې ډیر تکثر وکړ، په ډیر لوړ تیراژ باندې چاپېده. دوی لپاره چې د ویش څانګې لپاره هلیکوپټرې او الوتکې ځانګړې شوې وې چې ټولو زونونو ته په منظمه توګه توضیح شي، مثلا شمالي زون ته، لویدیځ زون ته، ختیځ زون ته، او دغه راز پېښور ته په منظمه توګه خپرېدله. نو هغه وخت ډیر تکثر وکړ. وروسته دغسې ویل کېږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې هم دې ته ډیره توجه شوې، خو هغه وخت جنګونه ډیر وو او د جنګ مسایل ډیر وو. په دې اړه د هیواد ورځپاڼې د ویش مسله کمه را تنګه شوله.
بل که درته وایي چې له پایله به تر اوسه د هیواد ورځپاڼې کې څومره بدلون راغلی؟
موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو، او ډیره مننه کوم د راکینو نه، د حکومت د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپله د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې موږ خبرونې مسلکي وي، او په دې کې انحصار نشته، په دې کې سانسور نشته. موږ په آزاده توګه ملي خبرونې کوو، څه شی چې د ملت غوښتنه ده، د جنګ کرکه مثلا، د سولې لپاره تبلیغات او دغه راز د ملي یووالي د ټینګښت لپاره. نو هغه به د لوستونکو نه موږ پوښتنه وکړو چې څومره قناعت بخښ دي. خو دلته موږ د یو ستونزو سره مخ یو، هغه د ختیځ د لویدیځ د ټکر مسله ده چې معیاري پښتو موږ دلته نیولې ده. هغوی یوې خواته کشکی او بلبلې خواته د رکنې د خونه مثلا کومې لیکنې راشي، هغوی وایي چې په خپله موږ لهجه باندې باید خپرې شي. خو موږ عامه تام ټول صلاحیت لرو چې په دې کې دوی ته اجازه ورنکړو.
که تاسو عادلانه قضاوت وکړئ، د یو ژورنالیست په صفت، د یو دولتي کارمند په صفت نه، څومره دغه هیواد ورځپاڼه د دولت د حکم لاندې ده او څومره خپل کسان آزاد کار ته پرېږدي؟
موږ آزاد کار ته پرېښول نه کومرغه. موږ انتخاب لرو، د ولسمشر په خبر کې انتخاب لرو، د وزارت په خبر کې انتخاب لرو، او د نور وزارتونو موږ یې نیسو او کنه نیسو، ځایږي او کنه ځایږي په ورځپاڼه کې، ډیزاین لاندې راځي او چاپ لاندې راتللی شي او کنه. لیکن خبره د دولت ده، د دولتي ورځپاڼه، د دولتي خانه موږ خړوبېږو، او دا باید د نظام لپاره خبرونې وکړي. او کله چې نظام وي نو موږ ملت وو، که نظام نوی ملت نشته. خو په ټوله کې موږ ملي خبرونې کوو، د ملت غوښتنه، د دولت تر غوږونو او د دولت کړنې ملت ته خبرو. اوسنۍ نړۍ کې څه شی چې خبرېږي هغو ته موږ مخه کړې ده، او ته اولیت موږ ورکړی دی.
که په آخر کې درته وایي چې په هیواد ورځپاڼه کې یوازې سیاسي مسایل خپرېږي که تفریحي او نور څه هم شته؟
هیواد ورځپاڼه لومړني مخونه اول ورستای دا خبرونه ځانګړي شوي دي چې په دې کې ورستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي، لنډ خبرونه دي. بهرني لنډ خبرونه ډېر په زړه پورې، کوشش کوو چې نور هم په زړه پورې شي. په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي، په درېیم کې د خپلو همکارانو ګزارشونه رپورټونه دي، او دغه راز د سپورت بخش ته یا د صحت بخش ته یا افغان اعلانات دي چې دغه ټولو ته ورځپاڼه ځانګړې کړه. خپله زه راغلی یم تقریبا اوه اته کاله کېږي، دغونه هم ډېر وخت چې دغه مسؤلیت ما ترلاسه کړی دی. ما هیواد ورځپاڼه په سیاسي، اقتصادي، سپورتي، طبي او د اعلانونو بخش ته ځانګړې کړې ده.
اوس دغه فرهنګي مسایل په ورځپاڼو کې څومره په نظر کې نیول کېږي؟ په خاطر عمر ارزښت ورکول کېده.
نشرات د خپل اصول او طرز عملونو پر بنسټ باندې فرهنګي برخه ته ارزښت ورکوي. ځینې خبرونې د مسؤل مدیر او د امتیاز د خاوند خوا دغه سي ډیزاین کیږي چې د هغوی اړتیاوي ورته هغوی د محیط او د ټولنې شرایط ګوري، د هغو د نیازمندۍ پر بنسټ باندې خپل نشرات تنظیموي. دا یو اړخ د مسلې دی. دوهم مسئله دا ده چې ټول نشرات هڅه کوي چې په خپله خپرونه کې فرهنګي برخه ولري، ځکه چې که فرهنګي برخه ونه لري معنا دا ده چې هغه نشریه او هغه خپرونه بشپړه نه ده. د همدې عمله زیات تلاش کوي چې یو برخه فرهنګي مسایل هم مطرح شي. دا د پخوا څخه هم معمول وه، دا معمول تر اوسه هم ادامه لري. دا په ځینو مواردو کې ځینې خپرونې ځانګړې شوي وي و فرهنګي برخې ته، په هغو کې بیا طرز العمل پر بنسټ باندې سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخې کمې وي. په ځینې کې بیا برعکس سیاسي زیاتې وي، فرهنګي کمې وي. خو دا نه شي کېدلی چې یو نشریه دي یا خپرونه دي موږ بشپړه وګڼو چې په هغه کې فرهنګي برخه نه یې منعکسه شوې. په ځینو مواردو کې یو سیاسي خبر ډیر جذاب وي د خلکو دپاره، نو خپرونې کوشش کوي چې هغه خبر راواخلي. او کله نه کله داسې کېدای شي چې یو فرهنګي خبر جذاب واقع شي، بیا پاملرنه هغه ته کوي. خو یو تناسب په مجموعي توګه د خپرونې محتوا کې خامخا په پام کې نیول کېږي. پخوا به یوه ځانګړې صفحه په خپرونو کې شعر، ادب او کیسې او دیو ته ځانګړې کېدله، چې دا یو ډول د فرهنګي برخې تمثیل کېدی. د هغه په څنګ کې به ځینې لیکنې هم چې فرهنګي مسایل به پکې مطرح کېدل هغه به هم خپرېدی. دا دود اوس هم په زیاتو خپرونو کې ساتل شوی دی، خو په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو، په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي. څو وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کېږي، موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنی هغه ارزښت ښیي چې دا کلتور یې په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه په هیڅ خپرونه کې له پامه ونه غورځول شي، لکه تر اوسه چې شته. هم د لیکوالو سمې هم هیله دا ده چې فرهنګي مسایل یوازې په تخلیقي ادبیاتو پورې محدود محصور نه کړي، باید د فرهنګ هغه برخې هم مد نظر ونیسي چې هغه د دې ټولنې د ودې او پرمختیا لپاره اغېزمن دي.
استاد، په دې وروستیو کې دولتي او غیر دولتي ډېرې ورځپاڼې دي جدیدي دا شاین چې دوی کار کوي کنه. ځینې داسې مسایل مطرح کېږي چې هغه د ملي ګټو خلاف دي، تاوان رسوي د ګټې په ځای. آیا وزارت داسې کوم قانون لري؟ دا خو قلمانه که د ملي ګټو ته د موږ تاوان رسوي.
بله، موږ یو اصل لرو د مطبوعاتو ټولیزو رسنیو قانون پر بنسټ چې نشرات آزاد دي او هر څوک کولی شي خپل فکر بیان کړي پرته له دې څخه چې هغه سانسور شي. یا په بله ماده کې راغلي دي چې سانسور تر نشراتو د مخه، تر نشرېدلو د مخه سانسور منع دی. هغه وخت چې یو موضوع نشر شي، د هغه د بررسۍ او د څرګندولو دپاره بیا اصول شته. موږ کمیسیون لرو، کمیسیون د رسنیو د سرغړونې کمیسیون په نوم. دا کمیسیون چې مشري یې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر لري، د مختلفو ادارو استازي په دې کمیسیون کې شامل دي. په اونۍ کې یو ځل غونډه لري او دا تخطی چې د رسنیو له لوري کېږي په دې کمیسیون کې مطرح کېږي. په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لوري هغه په پام کې نه نیول کېږي، او یا په بله معنا ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي، بیا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عریض شي او هغه تخطی بررسی کړي. د دې مثالونه ډېر موږ لرو. خپله وزارت عریض شوی دی کمیسیون ته، او کمیسیون ته هغه یاداشت وړی دی چې د ملي ګټو خلاف یو لیکنه شوې ده او یا یو مطلب نشر شوی دی.
بیا له غو سره څه ډول چلند شوی؟
د هغه قوانینو چې موږ یې لرو دهغو پرنا کی برخورد سوی دی مثلا یوش میر خبرونه ته اختار رو سوی دی اغه چی جدی هیواد گتی ننگولی دی دهغو نشرات موقتا زندیدلی دی یوش میر خبرونه ته جزاور کول سوی چی عذر وغالی ده تخطی متناسب جزا ورکول کیږي.
بله که په آخر کې درته وایي چې یو لیکوال ته څه پکار دي تر څو داسې لیکنه وکړي چې هغه ټولنې ته په ګټه واوسي، ځکه دا ورځپاڼې خو د عام خاص خلکو په لاس کې لویږي.
لیکوالو ته سپارښت نشي کېدلی، ولې د لیکوالو څخه یوه هیله کېدای شي. هیله دا ده چې تر هر څه وړاندې د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې اړینه ده چې د ملي یووالي او د هیواد د لوړو ګټو د بیان او د هغو څخه د دفاع په مورد کې خبرونې وکړي، داسې لیکنې وکړي چې خلک ملي یووالي ته راوبولي او ملي ګټې حمایت شي. دا یوه هیله ده. البته که دا خلاف د دغه څوک شی ولیکي، خامخا به د رسنیو د سرغړونې د کمیشن تر تعقیب لاندې شي.
ډېر زیات مننه استاد ځواندی.
په ځوانو شاعرانو کې سید جیلانی جلان هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې ځانګړی نوښت کړی. هغه شعر ته له یوې نوې زاویې کتلي او همدا ده چې شعرونه یې زیات مینوال لري. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره غږیږو.
فنکار
جلان صاحب، د ګلپانو لا ترن او د هندارو له درې وروسته ډېر وخت ستاسو کتاب رانغی، نوې تشته دي د چاپ لپاره کنه؟
سلامونه او درنښت تاسو اوریدونکو ته. هو، نوې کتاب میرا روان دی ان شاء الله. هغه کتاب چې زما زړه ته راتیر شیرونه پکې دي، هغه شیرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلی وو د دریم کتاب دپاره، او نوې شاعري دی، پخوانی شاعري دی، او ډیر غټ کتاب دی، تقریبا څه د پاسه 200 غزل دی، یو 25 مختلف نظمونه دي. او نوم یې د دې کتاب نوم چې دی هغه غمی غمی سیندونه ده، غمی غمی سیندونه دی د دې کتاب نوم. نو کار پر روان دی، پښتې جوړه شوې ده او په اډون باندې هم کار روان دی. امکان لري چې په نږدې وختونو کې تر شا په لاړ شي او راورسیږي او هیوادوالو ته د ادب مینوالو ته وړاندې شي.
یعنی دا ستاسو پخوانی شعر، یعنی دا ستاسو پخوانی شعرونه دي چې ساتلی مو، ولې مو ساتلی وو، ولې مو چاپ کړی نه وو؟
پخوانی شعرونه هم دي، اوسني هم دي. په ما سره خپله داسې یو ډول علاقه موجوده وه، داسې یو زړه کې مې سو، ما ځینې شعرونه دغسې وو چې لومړی کتاب کې مې چاپ کړل، ځینې شعرونه مې تر نه پرېښول، زه دوهم کتاب کې چاپوم. نو بیا دوهم کتاب هم غټ کتاب راغو، یو 2.5 صفحې، په هغه کې هم ځینې ښه شعرونه پاتې شول. ما قصدن پرېښودل چې یاره دا به دریم کتاب ته، ځکه چې انسان په ځان باندې باور لري خو په حالاتو باور نه لري، او دغه شاعري هم دغسې دی چې مدام سړی په یو لیول کې نه وي. نو ما غوښتل چې هغه زما لومړی کتاب چې وي هغه نه مې دویم کتاب ښه وي، دویم نه مې باید دریم کتاب ښه وي. نو په دې خاطر هم ما ځینې شعرونه پرېښولي وو له لومړي کتاب نه دویم کتاب ته، او دویم کې هم هغه چاپ نه شول، تر دریم کتاب راورسېدل. او اوس هغه اوله شاعري هم ځینې شعرونه پکې شته دي، او اوسني هم شته دي. نو مختلف ګټګورې شعرونه دي، نو همدې په خاطر پرېښولي.
بل اوس کله نویو شعرونو څخه یو شعر درنه واورو؟
ول نه پسترګو د شعر به درته وایم چې د دریم کتاب شعر دی، دا هم نوی دی. ځان ورانومه مگر ځان آبادومه بیرته، د محبت خښتې په دې دیوال کې ږدمه بیرته. موسم بدل شو تقاضا مې د زړه واوښتله، بدل شو تقاضا مې د زړه واوښتله، نوی لالیا په زاړه دی بدلومه بیرته. او مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس، مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس، ته چې همغه شنه ډبره یې نو مرمه بیرته. له مودو وروسته خدای ناڅاپه په لاس راوستلې، اوس نو خپل ټول قضا لمونځونه ګرځومه بیرته. جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، په سپینه لیچا د ظالمه نوم لیکمه بیرته.
جلان صاحب، تا ته خپل هم پته لګی چې د لومړی کتاب شاعری د څنګه وا د دویم کتاب څنګه وا او د دریم څنګه وا، یعنی هغه توپیرونه چې ته محسوسوي هغه د شعر په کومه برخه کې راغلی؟
لومړی کتاب شیرونه دغسې و چې د تاندې ځوانۍ شیرونه وو، هغه شیرونه اوس نه دي. شاید په هغو کې ما ډېرې ستونزې لرلې، په هغه وخت کې شاعرۍ کې کوشش مې کړی چې هغه ستونزې حل شي، خو انسان د نیمګړتیاوې لري. او په هلته زما زیاتره غزل وو او څلوریزې وې، آزاد نظمونه دغه شیان ډېر کم وو. اوس وخت کې ما د حالاتو مطابق هم ځینې شاعري کړې ده، او د اوسني عصر یا د یعنی لس کاله وروسته چې د پښتو شاعري څه غواړي، کومې غوښتنې دي، دا مې هم په نظر کې نیولې دي. او له هغو تخنیکونو نه چې د ادبیاتو په برخه کې مې زده کړي او له هغو مې هم ګټه اخیستې ده. لس کاله یا پنځلس کاله وړاندې زه په هغو تخنیکونو باندې بلد نه وم، خبر نه وم. بیا ما زده کړې وکړې په دې برخه کې، لیسانس مې په پښتو ادبیاتو کې وکړو، مطالعه مې وکړه. نو توپیر یې دغه دی چې پخوا شاعري به چې مونږ کوله توکل په خدای به مو کوله. اوس زیاتره وخت کې چې شاعري کوو، اول خو چې لیکو په هغه وخت کې ادبي صنایع یا تخنیکونه نه کاروو، ولې د سړي په شعور کې یا د سړي په عقل کې یا په فکر کې یا په وجود کې هغه حل شوي وي، د هغو نه یو ډول ګټه اخیستی کیږي. خو وروسته چې شعر ولیکو، د هغې نه وروسته هغه تخنیکونه چې کوم دي یا هغه تجربې چې دي هغه پروسه پرې تطبیقوو، نو شعر یو څه لارې ته را جوړ کړو. پخوا به مې چې شاعري کوله نو هر څه به مې چې وویل هغه به مو ولیکل. اوس چې شاعري کوو، یو شعر چې ولیکو، وروسته د هغه تخنیکونو سره ګورو، د هغه تجربو سره ګورو، د تجربو په رڼا کې کوم شی چې غلط وي هغه ترینه لرې کوو، کوم شی چې موږ ته زوړ ښکاره شي یا تکراري ښکاره شي هغه ترینه لرې کوو. پخوا هم دغه فکر نه کولو، په دې باندې مو ډېر عمل نه کولو یا پام نه ورته کولو، اوس دغه شي ته پام کوو. نو معلومه خبره ده چې پخوا مو توکل په خدای شاعري کوله، اوس لږ یو څه هغه د مسلکي ژوند یا د مسلکیتوب له مخې هغه ورسره کوو، هغه برخورد ورسره کوو د شاعرۍ سره.
خو ځینې داسې دي چې هغه ستاسې په اصطلاح توکل په خدای شاعري ښه ګڼي، یعنی دوی وایي که څوک دې ته شاعري وکړي چې زه مثال دغه دغه صنعتونه باید په شاعرۍ کې وکاروم، او هغه د شاعرۍ خوګلت یا هغه شعریت ته پام نه وي، نو دغه صنعتونه یا دغه تیوریکه یا دغه تیوری چې په شعر تطبیقیږي دا شعر خوندور کوي نه، بلکې د بې خوندۍ خواته بي.
ګوره، ما داسې ونه ویل چې مونږ د شعر د لیکلو پر وخت کې دغه تخنیکونه کاروو. د جاپان یو لوی شاعر هغه همدغه خبره کړې ده، وایي چې کله چې شعر ټول تخنیکونه زده کوي خو د شعر لیکلو په وخت کې هیر کوي. زه خپله چې شاعري کوم دغه شیانو ته فکر نه کوم چې کوم تخنیک پکې وکاروم، کوم ادبي صنعت پکې وکاروم. هغه څه چې په ما باندې راځي، چې په خیال کې مې راځي، هغه لیکم. ولې وروسته د هغې نه چې کله مې شعر ولیکلو بیا له دغو تخنیکونو څخه ګټه اخلم، وایم چې دغه زما چې شاعري کې دغه خیال مې کارولی دی. مثلا زه مخکې په نوښت خپله یو سند دی، یو هغه دی په ادبیاتو کې یو مهم توکی دی که نه، یا آهنګ یا موسیقي د شعر. زه مخکې په دې باندې نه پوهېدم چې توکل په خدای مې دته مخکې همدغسې ویلو چې زه په نوښت نه پوهېدم، زه په موسیقۍ په شعر کې نه پوهېدم، زه د شعر په جوړښتونو ډېر نه پوهېدم. اوس چې کله شعر ولیکم، زه د شعر جوړښت ته ګورم، زه په شعر کې موسیقي ګورم چې ما چې دغه شعر ولیکلو په دې کې کوم ډول موسیقي موجوده ده، کوم نوښت پکې موجود دی، څه ډول خیال کارولی شو، دغه خیال چې زه یې کاروم په څه شي باید وړاندې شي، په تصویر وړاندې شي، په ترکیب وړاندې شي، په استعاره وړاندې شي، په تشبیه وړاندې شي، په کوم څه شي کې وړاندې شوی دی. داسې وخت راغلی ما یو خیال په یو تشبیه مې وړاندې کړی دی، خو له فکري پروسې نه وروسته راته خخ کاره شوی چې په استعاره یې وړاندې کړم. دغه تخنیکونه دي که نه، یعنی وروسته مې په شعر باندې بار بار فکر کړی دی، بیا مې تغییرات ورکې راوستلي دي. نو دغه اصلي خبره دغه وه، دا چې یو شاعر د شعر لیکلو په مهال ادبي صنایعو ته هغه کوي توجه کوي، هغه شعر رښتیا سره مصنوعي راځي، هغه شعر نه خوند نه اخیستل کیږي. توکل په خدای زما موخه همدغه وه چې بیا رانه تکرار نه شي چې هغه وخت کې زه به د شیانو باندې نه پوهېدم، اوس یو څه مې په ذهن کې دغه شیان حل شوي هم دي، ځکه چې اوس زه شاعري کوم. ماته معلومیږي چې پخوا چې ما کومه شاعري کوله دغه یو خیال ما کرول، یو ډیر وخت کې ما باندې یو خیال راشي هغه زه ولیکم، ولې وروسته راته ښکاره شي چې دا خیال خو تا په یو پخواني شعر کې تکرار کړی و په مستقیم او غیر مستقیم ډول. نو اوس هغه تخنیکونه مې زده کړي دي، هغه خیال بیرته ته نه وباسم چې نه ما له تکرار سره نه لګیږي، خوند نه راکوي. نو یو ځل تکرار شوی باید نوی خبره، بیا کوشش کوم چې نوی خبره را پیدا کړم د هغه تکرار په ځای واچوم.
یو بل شعر راته وایه.
غزل دې شونډې د تاند پیغلتوب اور او رنگ ته واوختې، شونډې د تاند پیغلتوب اور او رنگ ته واوختې، واه د ښکلا لونه څومره ښکلی جنگ ته واوختې. زما پر راتلو ټنډې د حسینو گوینځي گوینځي شوې، زما پر راتلو ټنډې د حسینو گوینځي گوینځي شوې، دا هندارې ولې په یو رب کې زنګ ته واوختې. او ته چې لاړې زه د خپل وجود کاله ته ننوتم، سترګې مې د زړه کوټه کې تش پالنګ ته واوختې. راشه زه او ته هم نن د شرم پوله ماته کړو، وګوره طالبې څڼې ډول او ډنګ ته واوختې. نور به د جلانه د ښکلا د پاچا زوم ګڼو، پیغلې زمانې دې د غزلو شرنګ ته واوختې.
جلان صاحب، یو وروستۍ پوښتنه کوم، هغه دا چې دغه سړی چې په یو ځای کې اوسي، مثال جلان چې په کلي کې اوسي، دا اوس چې په ښار کې اوسیږي، چې د ژوند ډول یې بدل شوی، دا هم د انسان یعنی دا هم ستاسو په شاعرۍ اثر کړی؟ دغه نوې شاعري مو چې راځي او چاپیږي، دا به له دې اړخه هم بدله وي چې تاسو مثال ژوند بدل شوی دی، په بیل ماحول کې اوسئ، مثال د کار ډول مو بیل دی؟
بالکل، زما په ژوند باندې په کلي کې شوم یو ډول شاعري مې وه، اوس چې راغلی یم ښار ته، په ښار کې مې لس پنځلس کاله کم زیات ووتل، د ښار محیط په ما باندې تاثیر کړی دی. ډېر وخت کې ښار کې زه د پیښو سره مخ کېږم، هغه شعر بدلوم. ولې یوه خبره شته چې جلان اوس هم چې کله شعر لیکي، ناس په کابل کې دی خو فکرن خیالن په کلی کې اوسیږي. کله چې شعر لیکم اوس هم زه د کلیوالي ژبې، د کلیوالو تصویرونو پوروړی یم، د کلیوالي مینې پوروړی یم، د کلیوال محیط پوروړی یم. اوس هم هغه شعرونه چې زما ډیر خوښیږي په خپلو شعرونو کې، هغه مې د کلیوال شعرونه دي، په دې معنی چې زه ناس په د کابلي محیط کې یم. ولې شعر چې لیکم د کلیوال محیط تصویرونه ورته راخلم، نو دغسې خبره شته. ولې په ژوند کې زما په شاعرۍ باندې تاثیر کړی دی، مخکې مې سوچه کلیواله شاعري وه، اوس د ښار شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی، او د ژوند د نورو اړخونو شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی. مجموعاً یو که هر اړخیزه ورته ووایم، شاید ریا پکې راشي، خو کوشش مې کړی دی چې هر اړخیزه شاعري وکړم.
ډیره مننه.
تاسو نه مننه.
ډاکټر راج بلراج وایي د ژوند هر شی بانزور کړی، کیسه یې کړی او د کاغذ پر مخ یې رسم کړی. حتمی به ستاسو دا کیسه د یو چا پر ژوند اغیز خیندي. د زرپاڼې په نننۍ پڼه کې فرشته غنی لنډه کیسه رویا راوروي.
زرپاڼه. رویا، لیکواله نازو پسرلی. ډیره خوشاله وم چې سترګې مې ورباندې ولګېدې. په زړه کې مې را تېره شوه چې ولاکه د بل ځای پردی وطن دی، دا مې نمره او دا مې آدرس. رویا په یوه ساغه کېده، د خبرو دومره تږی وه چې وار یې نه راکوه. راته یې وویل، ګوره جان، دلته له چا سره مور او خور نه وي، د یو وطن چې یو کافی ده، یو بل ته به په هر څه ورځو او په درد بخورو. ورسره مسکه شوه او زیاته یې کړه، هو پوهیږم چې وخت نه وي او ته به راته وایې چې اولادونه مې دي. دا هر څه کیږي که زما منې خپل ساعت تېرمه، چکر یې وهه، زه به دې له ډیرو افغانانو سره معرفي کړم. شاوخوا یې وکتل او ویې ویل، اوف، تنهایی ډیره سخته ده. یو کال مې له زوی سره یوازې تیر کړل تر څو د لومړي خاوند د بیلې دا اسناد مې ترلاسه کړل. د زوی په سر یې لاس تیر کړ او ویې ویل، په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره. سوکه یې زیاته کړه، باور وکړه د سر په کاسه کې یې اوبه را کړي. سر یې وښوراوه، تا ته ودرېږه چې دا بل د ګرځېدا شي، دا بلا څه بلاوي؟ ورته ومې خندل، هو دواړه هلکان دي، معلومه ده چې شیطانان به وي. رویا زیاته کړه، څه ووایم، دا نو بیا د چا خبره دورګه، نیم افغان نیم بوسنیایی دی، البته پلار یې په جرمني کې زیږېدلی دی او لوی شوی. ومې پوښتله، له هغه سره خوشحاله یې؟ ولا څه ووایم، مور مې هر وخت دا متل کوي چې میړه که د مور زوی هم شي خیر به ترې ونه ویني. بد نه دی، ډیر په المان کې اوسي او کله کله راځي. ولې دې له خپل لومړي خاونده بېله شوې او څرنګه دې له یوه بهرني سره واده کړی؟ ماته دا ډیره جالبه ده چې ته په ناروې کې خاوند د بوسنیا او په جرمني کې مو سره پیدا کړل، نصیب څنګه سره یو ځای کړی یاست؟ رویا په کټ کټ وخندل، د انټرنټ نړۍ کې هر څه ممکن دي. سات ته مې وکتل، بخښنه مې ترې وغوښته. زما بس راځي، تر بیا. قدمونه مې اوچت کړل، بس ته له ختلی نه وم چې شاته مې وکتل. رویا دواړو ته څپېړې نیولې وې او ورته ویل یې، خدای مې دې له تاسو خلاصه کړي. د ماشومانو د ژړا غږ او د مور ښیراوې مې تر غوږونو نه وې وتلې. په همدې فکرونو کې د کور د دروازې مخې ته ولاړه وم چې خلاصه یې کړم. زوی مې ور را خلاص کړ، په غاړه کې لاس را واچوه. مورې پوهېږې نن کومه نیټه ده؟ هو ولې، نن د دسمبر 24. مشر زوی مې راته وویل، د څه ورځ ده؟ بیا دواړو وخندل، چرت ووهه، نه ولا حافظه مې کار نه کوي. نن ستا او د پلار د واده کلیزه ده؟ ځان مې ورته کم را نه وست. هو ولې نه، ما غوښتل چې له خپلو بچیانو یې واورم. سره ومو خندل، خو زما له ذهنه د روی خبرې نه وتې. په دې فکر کې وم چې دوی څنګه سره پیدا کړي. البته دا ترې خوشحاله وه. د ډوډۍ په میز سره ناست وو. ما د نوي ملګري کیسه خاوند ته وکړه. هغه وویل، بعضې دومره قماقله دي چې د اروپا له بې ځایه ازادۍ خپل ژوند خرابوي. درې میاشتې وروسته مې رویا د بس تمځای کې ولیده. ډیره پریشانه معلومېده. دا ځل ماشومان ورسره نه وو. مخکې تر دې چې زه ترې پوښتنه وکړم، راته ویې ویل، سبا مې وروستۍ محاکمه ده، ماشومان مې دولت رانه وړي، زه پوهیږم چې ماشومان نشم ترلاسه کولی. مشر زوی مې له دوی سره خوشحاله دی، خدای خبر دوی له ماشومانو سره څه کوي چې دومره یې زړه ورګډیږي. اوس نو د دوی په لاس کې دي، خدای خبر چې چاته به یې سپاري. خو زه غواړم چې اولادونه مې د یوه افغان په کور کې لوی شي او افغانان پاتې شي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د روان دور له ویرجن حالته ګیلې د نظم په ژبه له نقیب احمد اتل څخه اورو.
اسرافیل ورشه وا یا الله ته دا ګلم دی او خام را وړې تا ته، هغه خام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. اسرافیل ورشه وا یا الله ته دا ګلم دی او خام را وړې تا ته، هغه خام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. د افغان په کاله بل سری لمبی دی، جړاګان دی، ویرونه جنازې دی، دوی له خپل ژوند د ستړي د ستومان دي، د قیامت د یوې ورځې په ارمان دي. اسرافیل په موږ هره ورځ قیامت دی، دلته ویره د مرګونه دي، وحشت دی، هره ورځ غملی نشو قیامتونه، رانړیږي پکې دنګ دنګ قامتونه. دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، ټول ازمکه د انسان په وینو سره ده. نه زموږ تقدیر بدل شو په دعاو، نه مشته دښمن نابود شو په خیراو، چې خدای مونږ یو په څه ګناه نیولي او کنتونه عملونه مناولي. په نړۍ کې داسې بل بدبخته قام شته، د دې خلکو غوندې نورو کې اسلام شته، هر حیوان له هر انسان نه پازاب دی، هر حیوان له هر انسان نه پازاب دی، مسلمان له مسلمان نه پازاب دی. دل تک دی په جماعتونو کې بمونه سوزیدل پانه پانه قرآنونه. د شپېلې او اسرافیل کیسه اوږده شوه، د افغان خونه نړیږي او سپېره شوه. لوی خدایه د اسمان دې رانسکور که، موږ منل ستا رضا د موږ په ګور کا. پاک ربا دا احسان را باندې وکا، پاک ربا دا احسان را باندې وکا، یا د کاڼو ښه باران را باندې وکا. دا چې هر خوا اندام اندام پراته یو، داسې ښه یو چې نابود شو بېخي نه یو. دا چې هر خوا اندام اندام پراته یو، داسې ښه یو چې نابود شو بېخي نه یو. زما قام به ټول په خاورو باندې مور شي، زما قام به ټول په خاورو باندې مور شي. دښمن ټټر به ښه را باندې سوړ شي، دښمن
زمان دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی، زمان دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی. یو باتر ملت غرقی گی، یو مضبوط وطن ناڑی گی، یو باتر ملت غرقی گی، یو مضبوط وطن ناڑی گی. ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، خدایا دا دې سرا وکړل چې یو نر دې را پر نو خو. هر کمره تا چې تکیا شو لکا شګانا شړیږي، هر کمره تا چې تکیا شو لکا شګانا شړیږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړیږي. های های وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن.
خدایا څنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه، په هر چا چې موږ تکیه شو په پردیو پلورل کی. دا دې څه بلا پکړه زموږ په دې بدمرغو خلکو، نه له تا څخه ډارېږي نه له دوی څخه شرمېږي.
شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا، شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا. حرکت دوچگی گی، اس پہ ہر جڑا پوری گی، اس پہ حرکت دوچگی گی، اس پہ ہر جڑا پوری گی. یو باتر ملت غرقی گی، یو مضبوط وطن نڑی گی. ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن. دنیا
بزل یو نړۍ تا میډن یو
تاریخ لا پاڑو لویگی